Radio. Radio Azadi.
شنبه د جدي د 14 د 2020 میلادي کال د جنوري 2 د ازادي رادیو د نن ورځ خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماښام ترو بجو په منځني صف 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. روانه خبرونه زه احمد شپر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر وای چې د خبريالانو او مدني فعالانو وشنه د افغانانو د روحي د چپلو او د آزادو ژغونو د غلي کېدو په هدف کیشي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر آزادۍ بریدونه بوګنون کړي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکو. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبريالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په 50 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. په بخښنې سره د خبرونو سرټکی د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبريالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. افغان حکومت د کابل پر پانتون د نیول شوی بریدکونکو یو تن په اعدام محکوم کړ. ایران غواړي چې د یورانیم غني کول په سلو کې شلوتل وړ کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبريالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 50 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لار کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو رسنۍ او ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی. موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالیستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې راسره پورته کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروسکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شو. د خبريالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب له رسنیو غوښتي چې د دریو ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړي. عادل پنځم خبريال دی چې په تیرو دوه میاشتو کې وشل کیږي. د دې وشنو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پانتون د برید د ترهانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولي په 12 پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د وی علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی. خوشاغلی آریان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونې او د چاودیدونکو موادو د لیش په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته د 1225 کلونو ترمن د حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی و. سترې محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پانتون حمله د لړم په 12 د دوو کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه، د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 13 نور ټپیان شول. ایران په پام کې لري چې د یورانیمو غنی کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي په اداره کې د روسیې سفیر میخائیل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې IAEA عمومی مشر رافائل گروسی د دې ادارې د مشانو بورډ ته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړی. په ویانا کې یو ډیر ډیپلوماټ هم ریټر سرجان ستایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA خپل غړیو هیوادونو ته په یو راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاده کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې لبخې تهران یورانیم یوازې په سلو کې تر 3.8% پورې غني کولای شي، خو اوس مهال د اندازې په سلو کې 4.5% ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران د دې موافقې اصول رعایت کړي او د بالستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په څیر له نورو لانجو لاس واخلي، نو متحد ایالات به یو ځل بیا دې موافقې ته ور وګرځي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي غواړي په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د تونلارو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. د پېښور په 100 کیلومتره کې په کارک سیمه کې د هندوانو دا معبد د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1 نیټه وسوځول شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنګش پرون د جنوري په 1 نیټه فرانسپر سرشانس ته وویل چې د دې معبد د ویجاړېدو او سوځېدو له کبله سخت خواشینی شوی دی. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دې معبد د سمدستي جوړولو امر کړی دی. د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د دې معبد د سوځولو په قضیه کې د لاس لرلو په تورې شپږ مشکوک کسان نیولي دي. په پاکستان کې چې په سلو کې ونی بي کسان مسلمانان او په سلو کې یوازې دوه هندوان دي د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تشدد او تعصب دود دی. البته په دې هیواد کې یو شمېر عیسویان هم شته. په خیبر پښتونخوا کې د دې عبادتګاه د سوځولو په وړاندې په هند او پاکستان په کراچي ښار کې پراخ اعتراضونه وشول. دا سجی رادو سهارنی خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د خبريالانو وژلو ته د خبريالانو د ټولنو اندیشنې در سره شریکو.
کابل پریس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د 3 ورځې د دولت خبرونه نه خپروي.
خبريالان څوک وښني او هدف یې څه دی؟ په دې اړه د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د اجرایي رئیس نظر لرو.
دوی غواړي چې د بیان ازادي او ازاده رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
2020 کال به د افغانانو لپاره څرنګه وي؟
تشنج به دوام لري. ټولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به انشاءالله د سولې کال وي او د 2020 نه به ډېر ښه وي.
او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
زما مسلک چې زه فلم بردار یم تقریبا زیو 3 کاله کېږي، څه زیاته یا کمه.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون مشوي د خبريالانو او مدني فعالانو د وشولو هدف دا دی چې د افغانانو روحیه مړه شي او خپلواک شغونه غلي شي. شهرزاد اکبر دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبريال ووشل شو. بل لور ته د دې پیښې په تړاو په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر ازادۍ حملې بوګنون کړي او باید پای ته ورسی شي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې هم خبرګون شووله. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د رسنۍ او کورنۍ د 2020 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبريال د مړینې په خبر پیل کړه. د خبريالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د خبرګون پترس کې د خبريالانو غوښتي دي چې د 3 ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خبر شوي خبرونه نه خپروي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب پرون د خبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی لازادي رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بیپولې خبريالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پریس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د 3 ورځې د دولت خبرونه نه خپروي، څو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو او ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ راډیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 5 قرباني دی. له دې مخکې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې، د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش په کابل کې، د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په جلال آباد کې، او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پایل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدفی وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حمله چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنون کې دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
په غور کې د غور ژغ راډیو مسؤول بسم الله عادل د نامعلومو وسلوالو په ډزو پرونو وشل شو. دا په وروستیو کې 5 خبریال دی چې په دې ډول په افغانستان کې وشل کیږي. خبریالان څوک وشني؟ عصمت څاروان په دې موضوع د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مرکه کړې. ښاغلی صدیقي په پیل کې د دغو وشنو په اړه وویل. او بخشي توحیدی، بخښنه غواړم ښاغلی توحیدی، د دغو وژنو په اړه د مرکې په پیل کې وویل.
او دا موشته ثابته ای چې خبریالان د دوه میاشتې نه رئیس پنخه کیږي او خبریالان وژل کیږي. دا چې څوک د دغه حملات تر شا ولاړ ده داسې بربند نه ده. موږ کره معلومات نه لرو. دولت وایي چې دا طالبان دا کارونه کوي، طالبان وایي چې موږ نه کوو. کله داعش مسؤلیت اخلي، کله هم نه اخلي. هغه شی چې مشخص دی او معلوم داره دی دادی که خبریالان په افغانستان کې نور خوندي نه دي. په حمله کېږي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په غور کې، هم په هلمند او غزي کې، او ممکنه ده چې په نور ولایت کې هم داسې پېښې را تکرار شي.
تاسو اشاره وکړه چې دولت وایي چې طالبان دا کار کوي او طالبان وایي چې دوی دا کار نه کوي. ستاسو کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ده، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه تحقیق نه دی کړی؟ ځکه چې تر څو چې خبریالان په خپله ونه وایي او تحقیق ونه کړي چې په دوی باندې څوک حمله کوي، هغه کسان چې حمله کوي هغوی ممکن همدې لړۍ ته دوام ورکړي.
مونږ د دولت سره په تماس کې، د دولت سره غوښتنه هم ده چې مونږ ته داسې کره معلومات ورکړي، اسناد هم را شریک کړي. هغه اسناد او مدارک په اساس مونږ نړیوالو ته درخواست وکړو چې څه دي دا ودروي. که طالبان نه دي نور کړی دي باید دا افشا شي، او نړیوالو او د افغان حکومت او طالبانو په مشارکت دا مشکل به حل شي. ملل متحد امنیت شورا ته مونږ یو لیک راوستل، همدغه د حکومت سره مونږ په تماس کې یو. متاسفانه نړیوال ملګري زمونږ ملاتړ کوي د اعلامیو په اساس او د بایدا چې خپروي، خو داسې عملي پلان تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده. او مونږ هم نه پوهېږو چې خبریالان ولې په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. یوازنی شی چې مونږ په خپل تحلیل کې لرو دا دي چې هر کړی وي، هر سازمان د دې حملو تر شا ولاړ وي، خو دوی غواړي چې دغه بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
دولت مثلا د هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال د قاتلینو د نیولو خبره وکړه، دغه راز په ننګرهار کې د ملالی او همداراز په غزنی کې د الجزیرې د خبریال د قاتل د نیولو ادعا وکړه او بیا ویډیو هم خپره کړه چې قاتل اعتراف کوي. دغه ادعاوې تر څه حده پورې د باور وړ دي او ستاسو قناعت حاصل کړی دی؟
متاسفانه زمونږ یوازنی هغه اعترافات داسې اعتماد نه جلبوي. خو اصلي مسله دا ده چې باید دا کیسې ټول مونږ غوښتنه د حکومت دا ده چې دا په یو ویډیو کې هغه نه کېږي، هغه بسیا نه کېږي.
تاسو وایئ چې په ویډیو بسیاینه ونه کې نو څه وکړي ستاسو په نظر په څه شکل سره کېدی شي چې ستاسو قناعت حاصل شي؟
اسناد مدارک کره معلومات دا کیسه باید افشا شي چې چا پورې تللې دي دا اشخاص څنګه راځي څنګه دوی خپل اهداف ترسیږي.
صدیق الله توحیدی،
آزادی خبری مجله اوري.
مو په جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه پر کړی دی. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
سٹارز اینڈ سٹرایپس رسپانډ لیکلی دا ولسمشر ټرمپ اداره د هغو استخباراتي معلوماتو پر تاییدولو کار کوي چې خي چین په افغانستان کې وسلوالو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو وړاندیز کړي. په دې اړه د امریکا یو خبری وی پانی د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکړی وو. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار څو اونۍ مخکې د دې ریپورتونو په اړه ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ورته ریپورټونه د روسیې په اړه خبره شوی وو. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز په یو ریپورت کې دا وکړه چې د روسیې د پوځي استخباراتو یو یونټ له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي او برتانوي سرتیرو په شمول پر ائتلافي ځواکونو د بریدونو پر سر نقدي جایزې منلې وي. سٹارز اینڈ سٹرایپس رسپانه په دې اړه تازه لیکنه کې وایي د روسیې په اړه دا ریپورټونه ولسمشر ټرمپ هغه مهال رد کړي وو او د پولیټیکو مجلې د یوې خبریالې له خولې زیاتوي اوس چې بیجنګ له هماغه تورونو سره مخ دی چې شپږ میاشتې مخکې ورسره مسکو مخ وو، نو د ولسمشر ټرمپ اداره ډیر مختلف چلند ورسره کوي. لیکنه وړاندې د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار اوبراین نه یوازې په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي، بلکې په اړه یې د بحث لپاره د ډسمبر په 22مه د ملي امنیت د شورا د پالیسۍ د تنظیم د کمیټې غونډه وربللې وه. کویت ټایمز رسپانی په کندهار ښار کې په تیرو شلو کلونو کې راغلو یو بدلونونو ته اشاره کړې او په دې برخه کې د ځوانانو لپاره د ښوونې، سپورت او تفریح په برخه کې د بیلابیلو رامنځته شوو ښوونیزو، سپورتي او تفریحي فرصتونو یادونه کړې چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه و موجود. رسپانه لیکي په کندهار ښار کې افغان ځوانان ویر لري چې که طالبان بیا راشي نو دوی به له دې فرصتونو ګڼ له لاسه ورکړي. خلیج ټایمز بیا د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د راتلونکو یو ورځنۍ نړیوالو لوبو په اړه چې متحده عربي اماراتو کې کیږي لیکنه کړې وای د دې لوبو لپاره تر کوربا افغانستان ملمټي مخکې رسیدلې. ورسپارنه لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ لا د دې لوبو لپاره لوبډلم نه دی اعلان کړی چې ویزې ترلاسه کړي او متحده عربي اماراتو ته ورشي. تمه کیږي چې د دواړو هیوادونو لوبډلې به د جنوري د 13مې او 28مې نیټې ترمنځ د شیخ زاید لوبغالي کې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د وسره یی وشتم کال پیل شوه دی او نن دوهمه ده. یو شمیر عام افغانان او د چارو کارپوهان وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سوري خبري او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل په دغه کال کې د افغانستان لپاره مهم موارد ګڼل کیږي. نور په دې تحلیلي راپور کې
2023 کال د افغانانو لپاره خنړی کال وو. تاوتریخواله له هم دوام لري، خو یو شمیر عام افغانان او سیاستوال یو تل پاتې سولې او د تاوتریخواله ختمې دوته سترګې په لار دي. د سولې د دویم پړاو خبرو پایله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او په متحده ایالاتو کې د جو بایدن واک ته رسیدل ورسره احتمالي بدلونونه هغه موارد دي چې په 2023 کال کې د افغانستان لپاره مهم بلل شوي. د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړی فاروق مجروح په 2023 کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هیله مند دی.
د دوړ لور ترمن د سولې روانو مذاکرات ته په پام د افغانستان د سولې مذاکرات او د نړیوال ملاتړ په امریکا کې د جمهوریت ریاست بدلون په جنیوا ناسه کې د افغانستان حکومت د نړیوال ملاتړ د تمیزیاتوي چې روان کال به د افغانستان لپاره غوره کال وي.
افغان ها باشه.
خو خغلی مجروح وای په روان سیګدیسکل کې له افغانستان د امریکای ځواکونو وتل د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړي. د امریکا متحده ایالاتو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې به په افغانستان کې د خپلو ساتیرو شمیر له 2500 ته راکم کړي. په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لسلیک شوې هوکړې له مخې تمه کېږي چې د روان میلادي کال د می میاشتې په نیمایي کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو شرط ورته دا دی چې د سولې خبرې مثبته پایله ورکړي او له تروریزم سره په مبارزه کې د طالبانو ژمنې په واقعیت بدل شي. بل خوا د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیرمحمد کریمي له امنیتي پلوه 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره له کړکېچونو ډک کال یادوي.
2018 کال د حوادثو او واقعاتو د جریان په نظر داشت دفتن به د سولې او آرامۍ کال نه وي. تشنج به دوام لري. سولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به
خغلی کریمی وایي د نړیوالو ځواکونو وتل به د افغانستان په امنیتي وضعیت بې اغېز نه وي او ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه دې له لوژستیکي پلوه پیاوړي شي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د روانې جنوري میاشتې په 15مه پیل شي. یو شمېر هم افغانان په 2018 میلادي کال کې د تحولاتو او بدلونونو په اړه ویشلي نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی منصور وایي
په 2000 کې سلحانو تاریخ دی رو دیر زمونږ ځوانان مړه شو خدای وبخي او په 2021 کې مونږ غواړو چې صلح شي، آرامي شي، مونږ آرام زندگی وکړو.
خو حزب الله بیا نه هیلای دی
ځکه چې 2000 کال د کوم ګورو ډیر زیات وضعیت خراب انفجار اخوا دی خو مثال دغه چې ډیر زیات وضعیت خراب ده. سوله وایي خو بیا د هغې باوجود هم مرضی کے انفجار کی گی اور نفر مری پکے عوام غریب خلق پکے جی دغه امیدواری منگ نوی نو چھ بیا اعظم وطن کے بسول راشی اور منگ بپ امن کی شو.
منصور او حزب الله هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو په اړه اندېښمن دي. د دوی په باور د دغو ځواکونو وتل به افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ورټل وهي. د یادونې ده چې په 2018 زیږدیز کال کې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې او دغه شان د خبریالانو، مدني فعالانو، دولتي کارکوونکو او د ملکیانو هدفي وژنو هم زور اخیستی.
تاسو له پیغامونو
زه په سیټ لمنیم د کابل د بګرامای د ورسته ته نوې کې نیولې زما خله دا زما لا پیغام تاسو نه شرکې یا په افغانستان کې د نت بای لوري دي تقریبا یو جدي انټرنیټ څه په دې په باندې ورته او بل دې وخت هم دی حاجه اکثر دی یو نه شخص ور دي په نور خبرې کوم وګورو نو لایې مې څه خنډ نیولې به تاسو ته نه څه کولی د انټرنیټ وخت وی دا تک تاسو یو چې وینئ دا چې څنګه د مشر وخت لري که پاندو چې د انټرنیټ د ټیم څنګه یو مشر وخت لري په خلل لرم چې د مهاجرت وزارت او خصوصي شرکتونه د مهاجرت شرکتونه دې په تمامه کې توجه مننه.
زما سلامونه د تاسو ټول اوریدونکو ته وروسته له سلامه دا د ارغندې او لوګر پر چرخي د کوم خامه لارې چې زغت موټران چې په تاګ را تا کې وی اکثر د موټر په خپل ټیرو سره کوم یو مان دوا منخور چې د کابل ښار توري عامل د خامه سرک چې ټول ګرد خاک دی واده د شپې چې جوړ کړای دین دغه خاورې ډوري دي چې دا مشکلی خلکو ته ایجاد کړی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ساجی رادیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. د بوسنیا هرزګوینیا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته دا غو کډوالو لپاره چې دوه شپې په سړه هوا کې تیرې کړي خیمه چمتو کړې دي. د کډوالو چې ځو ماشومان هم پکې دي پرون وروسته له هغه د امرسته ترلاسه کړه چې د اعتراض په دودي د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او د ولاریون پترس کې له نړیوالو د امرسته غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو پترس کې هغو کورنیو ته خیمه ورکړي چې تیرونه یې کمپ وسوځید او دوی دوه شپې په سخته یخنۍ کې بې اثر پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړي. څه باندې یوه اونۍ مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا زر تنه کډوالې بې سرپناه پریښي دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومي په 12مه نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا یو نیم سل سرتېرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون له دې مخکې د کډوالو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې یې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کم څخه په مرکزي بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي، خو دا پلان عملي نه شو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د 24 ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست و، خو وروسته له دې چې د لیکت پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو 2 شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځني ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې لغړی هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي، او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. خو ډیری دا کډوال چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي په کرویشیا کې د سرحدي پولیسو او په بوسنیا کې د سیمه ییزو اوسیدونکو له تشدد سره مخامخ کیږي.
لاند خبرونه د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبريالانو د هدفي وشونو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی تیرمشه مسدی رډو ته وویل چې په تیرو 5 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، حکومت په دې برخه کې سم اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د ترهانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورونا چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولې په 12مه پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غني کول په 30 ته لوړ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د روسیې سفیر د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه کې دا خبره وکړه او ویل چې د دې ادارې د مشانو بورته د ایران د پلان په اړه خبره ورکړه ده. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي غواړي په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. او د بوسنیا هرزګوینیا په جنوب لویدیځ کې 8 تنه د کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي دي. او سم د ژوند رنگونه
سلام استاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ؟
زما نوم نوید ده، د شهید اوسنګری.
استاسو مسلک څه دی؟ استاسو په دکان کې زه ګورم دلته د کامري تصویرونه دي.
زما مسلک چې ده زه فلم بردار یم.
اها، د خوخه یو د محافل نه تاسو فلم برداري کوي؟
اوا
ډیر ښه. څنګه څومره موده کیږي چې تاسو دا کار تر سره کوي؟
تقریبا زیو 3 کاله کیږي، څه زیاته یکمه.
ډیر ښه. فلم برداري مو چیرته د چانه زده کړی ده؟
زه خو پیښور کې وم، آلته کې پېښ زمونږ استاد ته او سمامال ته کې دا هغه سره زده کړی وم، شاګرد وم، اوس دلته راغلی زه خپل کار.
ته په یوازې ځان زی فلم برداري کوي کنه نور کسان هم در سره دي؟
والا فعلاً خی آواز ما خو زمان دیوالان بلا بلا دوکان جور کو شی وست آواز دی ما آواز کار کو.
اها، په یو محفل کې تاسو چې یو محفل دی، یو د خوخی محفل، یو د واده محفل، تاسو فلم برداري کې څونه پیسې ورنه اخلي؟
والا فرق لري نو، کیمرا فرق لري، پیسې 2000 هم ده، 3000 هم ده، شپه یو شپه بن سال کار کو، 2000 کم کار کو، 3000 کم کار کو.
بیا کوم عکسونه چې تاسو اخلي هغه خپل جوړوي، هغه خپل فوټوشاپ کوي او چاپوي؟
نه، مونږ خپل کس لرو، بل چاته ورکو.
بیا د عکسونو د چاپ نورې جلا پیسې اخلي؟
هغه به یوازې بل حساب ده، یو فلم برداری منکو بیا دیدت بل چاکی هغه بعد لایده پیسې
دیو محفل د پاره یو کامرامن یا یو فلم بردار کفایت کوي
ولا کوي نو زداغت خپل محفل ولا خوغ د پیسې چې یو کامرا اخلي دوه کامرا اخلي نو سیو یو باندې کار کوي
په یو باندې کار کوي تاسو په یو کوي
مونږ په یو
تر اوسه باندې ذهن کې ډیر د خوخي محفلونه راځي کوم یو محفل چې تاسو ډیر جالب وو کېدې شي د سیو لاندې سیر ته وکی
والله جالب نشته محفل ده نو محفل تیری نو څه جالب جالبیت شي نه
اها ډیر ښه لخپل کار خوشاله یې
خدا ورځ تیری نو اوس فعلال قرنطین ده څه شپه ګوم یاشت کېږي وزګار یو
په داش پک ووم یشت کې چې وزګار یاست څنګه مصرف مو څنګه کوي لکه مې کوي
والله ورځ تیری نو صبح کو مجبوری ده نو څه مجبوری ده نو ورځ چې
سم ده ډیر مننه
ا مهرباني